وخت ماسپخین درې بجې ستړي مشهي د مشال رادیو په یو بل تازه خبرونه کې مو زه نجیبه امیر قرب یم. تاسو ته بلنه درکوم چې را سره پاتې شئ. د پښتونخوا او پاکستان په اړه به مهم راپورونه واورئ. فول د دې سات خبرونه چې زما همکاره انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې بلوچستان عوامي پارټي له تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبې کې د حکومت جوړولو اعلان کړی دی. په جوزجان کې لکتر لګا 200 دای شنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوی دی او په مرکزی افریقای جمهوریت کې د روس درې خبري اعلان وشل شوی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان عوامي پارټي غړو اعلان کړی چې له تحریک انصاف ګوند سره به په ګډه په دې صوبې کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو غړو ویلي چې نصریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. پرون په اسلام آباد کې د بلوچستان عوامي او تحریک انصاف ګوندونو مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف ګوند یو مشر جهانګیر ترین وویل،
بلوچستان عوامي پارټي پنځه لس څوکۍ ګټلې وي، څلور ورسره آزاد امیدواران ملګري شول او اوس ورسره پنځه زموږ ملګري شامل شول، نو شمېر څلی رښتا ورسید او نور اهم شامل شوي او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو.
جهانگیر ترین زیاته کړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره اتلس آزاد کاندیدان شامل شوي دي او نور به هم ډیر سر شامل شي. دا شان په پنجاب کې به هم دوی حکومت جوړوي. په خیبر پختونخوا کې هم د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت جوړولو هڅې روانې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړی او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه دواړه مشرانو د ترکیې او پاکستان د ښه اړیکو په پراختیا هم له سره خبري کړي دي. د پخانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت مومنټ ویلي، د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو اولس اوسم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کیږي. د ټولنې مشر شوکت عزیز تیر ورځ مشال لري او تول د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه بعد وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یو جرګه رابلي او په دې مسله به هم خبرې کوي. اغا زیاتوي،
اختیار نه بعد دوی رقم آی جی آر روڈ کم اغل تا لاگو شنو داغی پتید بانی فاتا کی بی گناہ خلق نیولے کی گی او مغا شانتے چی سنگا ایف سی آر کی نیولے کی دل، یعنی اجتماعی ذمہ داریانی اجتماعی گرفتاریانی پکی کی گی.
د خیبر ضلعی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی نوی منتخب شوی غړی اقبال افریدی وای، دوی به دا مسله په پارلیمان کې پورته کوي چې قبایلي ولس ته د پوره آئینی او قانوني حقونه سر تر سره ورکړل شي. د افغانستان د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې له بېګا شپې راهیسې لږ تر لږه 200 دای شنګیالي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن سحر مشال ریډیو ته وویل، په درزاب کې د طالبانو او داعش ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ د خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان پوځیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه کمانډان وای، په دې سره په شمال کې د داعش ډلې اصلي مرکز لمنځه تللی دی. اخوا د درزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې هر سات د داعش یوه ډله افغان پوځیانو ته تسلیمیږي او دا لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا پلاوی یا یوناما وای، د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د 20 نیټې د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو کمیشن دا اعلان نن کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامي چی یا ماموتو وویل، نننی اعلان په افغانستان کې د ولسواکۍ لپاره مهمه شیبه ده او له ټولو ګوندونو څخه غواړي چې دا ډین مهال ویش د ډاډ او باور وړ ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره خپلې سیماواری ترسره کړي. د ټاکنو پلوا کمیشن د لومړنی شمیرو لمخې د 3 میلیونه مېرمنو په ګډون شاوخه 8.9 میلیونه افغانانو د سکالو لسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو او د 2019 کال د ولسمشری ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د روس چارواکي وای دا هیواد ری خبریالان په مرکزی افریقایي جمهوریت کې وشل شوې دي. د خبریالانو د روسی پیرا ملټری تنظیم د فعالیتونو پلټنې کولې. د روس انټرنیټي خبری ادارې یا ټی ایس یو آر په فیسبوک لیکلي چې د خبریالانو نومونه د اورخان سیمل، الکساندر راستروف گاییف او کیرل راتچین کو په توګه اعلان شوې دي، او دوی د روس یو شخصي پوزي کمپنۍ واګنر په اړه دستاویزي فلم جوړاوه. د خبریالانو مړی پرون موندل شوې دي. ایرانی چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په وړاندیز سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا سپکاوی دی. ولسمشر ټرمپ د جولای په 10مه ویلي ول د بغیر د څه شرطونو د ایرانی ولسمشر حسن روحاني سره لیدلو ته هر وخت تیار دی، او په میاشت کې د واشنگټن لخوا د ایران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د وتلو د اعلان وروسته د امریکایي ایرانی چارواکو ترمنځ هم یو بل سخت تنقیدونه شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ ویلي واشنگټن په ایران بندیزونه لګولي دي، او په نورو هیوادونو یې هم له دوی سره د کاروبار نه کولو فشار اچولی دی. د ټولنیزې شبکې فیسبوک چارواکي وایي دوی داسې د پیچیده کوششونو معلومات کړي دي چې ممکنه ده له روس سره تړاو لري، او مقصد یې د امریکا د نومبر په میاشت کې د کانګرس له انتخاباتو وړاندې د امریکا په سیاست کې نفوذ کول وو. د خبر په واشنگټن کې سیاستوالان اندېښمن کړي دي. د فیسبوک چارواکو تېر ورځ نه وخته د کانګرس کوډ ته ویلي دا معلومات د روس او یا له راتلونکو ضمني انتخاباتو سره نیغ په نیغه تړاو نه لري، خو د کانګرس هغه غړو ته چې دا معلومات ورکړل شوي وایي کومه طریقه چې دغو کسانو استعمال کړي د ښایي چې کېدای شي روس پکې ککړ وي. او هم دې سره د مشال ویډیو خبرونه ختم شو. زم د همکار نه د کرن صوبای او د سبانی موسم حال اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 144 روپۍ غستل کیږي، او په 144 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 120 روپۍ او په 120 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 121 روپۍ او په 121 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ او یا پیسې او په 10 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 10 روپۍ او په 10 روپۍ 60 پیسې. او 350 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي، او 350 ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی او یا پیسې غستل کیږي، او په یو روپی 2 یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي، او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 28، بنو کې 28 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 38 ډیګري سینټی ګریډ وي.
بیا هم ستړي مشه د مشال رادیو خبرونه اوري. که را سره پاتې شوي نو په دې خبرونه کې به واوري. د سر راپور مو دی چې بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره د بلوچستان عوامي پارټۍ او تحریک انصاف ترمنځ هوکړه شوې ده.
عوامي نیشنل پارټۍ او هزاره ډیموکراتیک پارټۍ او بیا بلوچستان نیشنل پارټۍ عوامي چې ده، نو د دې سره د دې تعداد 28 ورسېږي، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو.
خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورنو ادعاوې هم شوي، او په دې لړ کې ګڼ ګوندیزه غونډې بلل شوې دي.
ولی اوس خو ګرین اپوزیشن الائنس جوړ دی، لہٰذا دا فیصله به اوس بیا تجویز به ای پی سی ته دي آل پارټیز ته، په هغه کې به بیا دا فیصله کېږي هغه پر مخ باندې به بیا چلایه عملي دا به د تمامو پارټیانو په مشاوره.
هلته په وزیرستانونو کې ولس دا ځل نوي کسان خپل استازي وټاکل. شنون کې سوای
بیا چې کله خلک د اپریشن په نتیجه کې بهر شول، بیا د خلکو په سوچ کې هم بدلون راغلو.
د فاټا ځوانانو ټولنه وایي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي. دا به هم اوره چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له درملنې وروسته بیا جیل ته رسیدلی دی، او دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې هم درته لرو. بلوچستان عوامي پارټۍ د تحریک انصاف سره په ګډه په بلوچستان صوبه کې د حکومت جوړولو اعلان وکړ. د دواړو ګوندونو سیاسي مشرانو وویل چې نظریات یې تر ډیره حده له یو بل سره یو شانوالی لري، نو ځکه غواړي چې شریک حکومت جوړ کړي. تحریک انصاف ادعا کوي چې د پاکستان په دریو صوبو او مرکز کې حکومتونه جوړولی شي. تفصیل د اسرار مومن.
د پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامي پارټۍ په بلوچستان کې په ګډه د ائتلافي حکومت جوړولو اعلان وکړ. پرون په اسلام آباد کې د دواړو ګوندونو مشرانو لخوا یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین دغه اعلان وکړ. نوموړی وایي بلوچستان عوامي پارټۍ 15 څوکۍ ګټلې وي، څلور ورسره آزاد امیدواران ملګری شول، نو نورلس شول، او اوس ورسره 15 زموږ ملګری شامل شول، نو شمیر 40 رشته ورسید او نور اهم شامل شوي. اکثریت له بلوچستان عوامي پارټۍ سره دی او دوی جام کمال د وزیر اعلی څوکۍ لپاره خوښ کړي او موږ هم د دې ملاتړ کوو. په کوټه کې خبریال او کارپو علي شاه وایي چې بلوچستان عوامي پارټۍ ته په بلوچستان کې د حکومت جوړولو لپاره ساده اکثریت ترلاسه شوی او اوس ډېر په اسانه حکومت جوړولی شي.
بلوچستان عوامي پارټۍ چې ده د دې سره دا وخت دا اکثریتي پارټۍ ده، او بیا د دې سره سم عوامي نېشنل پارټۍ او هزارا ډیموکراټیک پارټۍ او بیا بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي چې ده، نو د دې سره د دوی تعداد 28 ورسېږي. نو بلوچستان کې چې کوم جنرال شسونه دي د هغو تعداد 50 دی، نو ساده اکثریت خو دوی ته ملاو شو. او بیا نن ډېر غټ چې کوم بریک تھرو هغه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې وو، هغه هم د دې خبرې ملاتړ وکړي چې جام کمال دي پر روان وخت د بلوچستان وزیر اعلی.
پاکستان تحریک انصاف په چې د غیر سرکاري نتیجو لمخې د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی په 99 چوکیو کې یې تر ټولو زیاتې 15 چوکۍ ګټلې، په اسانه دي صوبه کې بیا حکومت جوړولی شي. پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د تحریک انصاف غړي پروس خټک دا تورونه رد کړل چې ګینې د بیا وزیر اعلی جوړېدو لپاره یې په پاټۍ دننه کومه ډله جوړه کړې. نوموړی وایي تاسو چې د کومې ډلې جوړولو خبره کوئ، نو دا ستاسو ټی وی چینلونو جوړه کړې، زه ستاسو پروپیګنډا ردوم. عمران خان زموږ مشر دی او هغه چې څه فیصله وکړي نو موږ به یې په پټو سترګو منو. پرون په اسلام آباد کې تحریک انصاف مشر غړي جانګیر ترین دا ادا هم وکړه چې په پنجاب صوبه کې له دوی سره د وړاندې نه 13 آزاد کاندیدان شامل شوي او نور به هم ډېر زر ور شامل شي او په پنجاب کې به اهم دوی حکومت جوړ کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه دا وخت په پنجاب کې تر ټولو زیاتې 129 څوکۍ مسلم لیگ نون لري او پاکستان تحریک انصاف له 123 څوکۍ سره په دویم نمبر دی. بلخوا د سند صوبایي اسمبلی چې ټولې څوکۍ یې 113 دي، د غیر سرکاري نتیجو تر مخه شپږ او یا پیپلز پارټۍ ګټلې او ډېر په اسانه په دې صوبه کې حکومت جوړولی شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي تحریک انصاف چې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د کمی اسمبلی په 202 څوکیو کې تر ټولو زیاتې 146 ګټلې، په مرکز یا وپاق کې د نورو ګوندونو په ملاتړ په اسانه حکومت جوړولی شي، خو حکومت به یې د 2013 کال د انتخاباتو په نتیجه کې د جوړ شوي مسلم لیگ نون له پخواني حکومت څخه کمزوری وي، ځکه چې هغه وخت مسلم لیگ نونو زیاتې څوکۍ ګټلې وي. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون وویل چې د اگست په 9 بعد د ټولو سیاسي ګوندونو د ټولو ګټلو څوکیو سرکاري شمیره واضح شي او د 9 اگست نه وروسته به د ټولو اسمبلۍ غونډه رابلل کیږي او د قومي اسمبلۍ په وړومبۍ غونډه کې به د اسمبلۍ غړي تر حلف پورته کولو وروسته د سپیکر او وزیر اعظم انتخاب کوي.
اسرائیل مومان په رپورټ کې مو اورېده چې تحریک انصاف ګنوای د مرکز تر څنګ په دریو صوبو کې هم د حکومت جوړولو ظرفیت لري، خو د پاکستان په وروستیو ټولټاکنو باندې نیوکې هم کیږي او اکثره ګوندونه وایي چې په دې کې درغلي شوې ده. دوی وایي په پارلمان دننه او له پارلمانه بهر به د دغو ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاج کوي او دې لړ کې به راتلونکو دوو ورځو کې یوه بله ګوندیزه غونډه رابلي او په هغه کې به حتمي فیصلې کوي. د پاکستان سیاسي ګوندونو په دې اړه په راتلونکي کړنلاره باندې سویلي په دې رپورټ کې تفصیل اورېدل شي.
تنه په ماسکوتن نا وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخ امیر مقام او ایل چې د دې ګوند فیصله کړی چې پاکستان تحریک انصاف ګوند ته ولس اوټونه ور کړی، نو دوی هم وایي چې اوس به دوی یوازې په پارلیمان کې د مخالفه ډلې کردار ادا کوي او د ولس د منډیټ خیال به ساتي. نو موري او وي
اپوزیشن کردار ولا او احتجاج چې کوم زموږ تحفظات په لګړو په اوړو په دې هم تحفظات دا فیصله موږ ضرور چې پارلیمان باہر پارٹی کی طرف مناسب نہیں ہے اور ابھی بل بحران طرف تک ملک نہیں نہ بڑا سوال تو ملک ہے اور ریٹنگ کی کم ہے بہت نمک کی بہت نہ جو ہے
د جمعیت العلماء اسلام فی ڈلی پخوانی سینیٹر مولانا حمداللہ مشال ریڈیو ته ویل د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دومره لویه ټګی شوی او دوی به د دې پر ضد خپل احتجاج جاری ساتي او نور فیصله به ټول ګوندی زغونډ په شریکه کوي. حمداللہ وی
او دا ټول حال بدا فیصله د متحده مجلس شامل دا ولی اوس خو گرینڈ اپوزیشن الائنس جوړ دی لہذا دا فیصله به اوس دا تجویز به ای پی سی ته دی آل پارټیز ته هغه چې به دا فیصله کیږي هغه پر مخ باندې به دا چلای هغه عملی دا به د تمامو پارټیانو په مشاوره
دا عوامي نیشنل ګوند ویان زید خان مشال ریډیو ته وویل دوی هم د دې ټول ټاکنو د نتیجو پر ضد خپل احتجاج ریکارډ کړی او دوی تر ټولو زیات د ټګۍ ټول ټاکنې ګرځولي. بلبلو ہم پدی ورس پہ اسلام آباد کی الیکشن کمیشن دا سیکرٹری بابر یعقوب رسنی اسر خبروں کی وینا وا چیپ پنجوشتم جولائی شوی ٹول ٹاکنی پپا کا اور شفاف توگ شوی اور ہس ٹگی پکے ندر شوی بائی چی ٹول امیدواران اور سیاسی گوندو نے دان
سبق ته همکار رپورٹ مورید. بیا هم د انتخاباتو په اړه په شمالي وزیرستان کې په اوسنیو انتخاباتو کې ول ځان له د ځوان کل څخه د قومي سملی استازي وټاکه. نو ورسره د غلطه د انتخاباتي هلو ځلو په نتیجه کې یو نوی سیاسي شور هم مخې ته راغلی دی. د سیاسي او ولسي چارو پوهان وایي په شمالي وزیرستان کې دا ځل خلکو د قبایلي تړون پرته د امن او سوکالۍ لپاره خپلې رایې ورکړې دي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
دوی په دې نظر دی چې پنځویشتمې جولای ټول ټاکنو کې نه یوازې نرینه بلکې زنانه او هم د خپل خوښې امیدوارانو ته رای اچولو هڅه کوله او خلک د ووټ یا رای د استعمال په اهمیت پوهول. دغه ټاکنو کې ځوان کمپرست غړی محسن داوړ ته بریا ترلاسه شوه. نوموړي ته د بریا ترلاسه کېدو وجوهات څه دي په اړه یې د سیاسي او ټولنیزو چارو کار پوها او باشا خان پهانتون استاد ډاکټر محب وزیر وای
2014 اپریشن ناپس ته کوم صورتحال را مخته شوی دی. په کډوالۍ کې د خلکو نوې تجربې وې. پولیټیکل نه علاوه د یو بل نظام سره آشنا کېدل وو. سیاسي تنظر سره بلدېدل وو. سیاسي یا سماجی کم مشران وو. هغه لیدل څنګه نمائندگی کوي. نو محسن داوڑ په دغه زمانہ کې پر اختیار سره د وزیرستان د اولس نمائندگی هم وکړه او بیا هغه نفس ته چې د وزیرستان د واپسې کې کومې مسلې راپور تشوې او میدان او درتل او غټ پور کول او د امن نو دا ټول عوامل را جمع شول چې اخر کې غورځنګ تر ورسېدل. بیا د محسن یو مؤثر آواز په ملکی سطح اوچتېدل یو شعور پوراغې او د هغه شعور مظاهره مون د دې ټاکنو په نتیجو کې ولیدل.
د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکو احسان داوړ وای دا اول وار و چې د غلطه خلکو خیل قبیله او یا ځاني غرضونه شاته وغورځول او نرینه او زنانه خپل رائے د امن او نوې بدلون په امید وکړولې.
کاندیدان چې څومره وی د دینه مخکې وزیرستان کې د قبیله او د قوم په نام باندې سیاست کړی دی. بیا چې کله خلک د اپریشن په نتیجه کې بهر شول بیا د خلکو په سوچ کې هم بدلون راغلو. دویمه خبره دا ده د وزیرستان خلک د 13-15 کالو راسه د بدامنۍ د ماحول ښکار دي. یو پورا من ماحول کې د ژوند تیرول چې دي دا د وزیرستان د خلکو خواهش دی. کومه بیانیا ده د محسن داوړ اغه د عوامو بیان یاده د امن بیان یاده.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په دې نظر دی چې دوی اوس هغه زړې سیاسي بیانیې غورځولې دي او دوی سیمه کې یوازې امن غواړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
روانه میاشت کې به د خیبر پښتونخوا او مرکز نوی حکومتونه جوړ شي. خیبر پښتونخوا سره نوی شامل شوی قبایلی سیمو کې د آئنده 15 ترمیم وروسته د ادارو قانون غځولو کار به نوی حکومتونه کوي. دغه عمل کې څه لومړی توبونه پکار دي په دې اړه مو د کارپوهانو نظر پوښتلې ده. تفصیل یې په دې رپورت کې ورده شه.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت په خوانې فاټا کې د آئین د 15م ترمیم د عملی کول لپاره ځینې احکامات جاری کړی دي. په خوانې پولیټیکل ایجنټ او معلوماتو ته د لاسرسي چیف کمشنر حنیف اورغزی وایي چې د خیبر پختونخوا او مرکز راتلونکو نوي حکومتونه باید بلدیاتي یا ولسواکي نظام باندې کار کولو ته تر ټولو زیات پام وکړي.
نو نمبر 1 د دې ډیسټریکټ سیکریټریټ دې قائم کی او بل د چکه ما تاسو ویل چې ډیم لیمټیشن کار دې مکمل کی ک اولډی شوی خپخه او کني شوی او دریم د دې چې دابا قتل غواړي چې دابا تاسو د کی پی کی لوکل باډیز اکټ 2013 دې چې دا الیکشن مې د غیلاندی کیږي ځکه کی پی کی کو شوی دې دلته اوس لکه ډیسټریکټ لیول والا یو ټیر دې بیا تحصیل دې ٹھیک ده کنه او بیا ویلج کونسل زما په ذاتی دا رائے ده چې الته فلحال دا ویلج کونسل والا سلسلہ نشتا نشی کے دے نو یا خود ہوتا صرف ڈسٹرکٹ کونسل کی تحصیل اور یونین کونسل نو دا یوسو سیزن پکار دے چیدی مخت دے دی کی الیکشن کلیریفیکیشن ہو کی
نو نموڑی پا وینا دا بلدیاتی نظام دا جوڑے دو سربا دا نورو ادارو او دا قانون دا غزولو لپارا لارا ہوا رشی. د پیخور په هنتون د سیمایزو د کړو د سانګې په خوانې مشر ډاکټر سرفراز وای چې د ادارو د غزولو او ترقیاتی کار لپاره تر ټولو مهم د فند ورکول دي او د فند په تقسیم کې بلدیاتی نظام او بنیادی اسانتیاو ته لومړیتوب ورکول پکار دي.
دی اول خبره کړې و چې 100 بلین روپۍ چې دی هغه به دی ایڈوانس کې ورکړي این ایس سی اوارڈ کې کومه حصہ داغې په جمع هغه ٹرانسفر کول غواړي صوبائی حکومت ته او بیا اینوئل چې کوم بجٹ وي هغې کې هغې تخصیص پکار دے چې دا بت دونوں لائن ڈپارٹمنٹ فلانی کی بدونے لگی فلانی کی بدونے لگی فلانی کی بدونے لگی ترجیحاً چې دے ٹول ترجیح چې دے هغه سروس ڈلیوری تمرکول دی هغې کې تعلیم صحت اور سراسا لا اینڈ آرڈر کا پولیس.
آئین کے د پندوشتم بدلون تر مخ آباد نور ملک عدالتی نظام هم پخوانے فاٹاتا غزولی شی. د یادو سیمو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اجاز ممن وای چې د آئین د نوی بدلون سره فاٹا ٹریبیونل ختم شوه دی او د های کورٹ او سپریم کورٹ نظام هم لا یادو سیمو ته نه دی غزیدلی چې تر ټولو غټ لامل یې د فند کمې دی.
چې کم فند دی لوکیټ کړو هغه فنڈ دوی تر اوسه پورې نه دی ورکړی ځکه های کورټ دا خبره کوي چې بھائی ما ته هغه فنڈ کې پیسې نه دي ملو شوي چې زه په هغې باندې په های کورټ کې عدالتونه جوړ کړم نوي ججان والم نوی یو سیټ اپ وکړم. نو دا ټولې هغه خبرې دي چې د دې عملیات د دې امپلیمنټیشن ډیر ضروری دی. که فرض کا دا نور هم لیټ شو نو زما په خیال چې هغه قبایل هغه خلق چې چا د ریفارمز خبره کوله چا د اصلاحات او د انضمام خبره کوله هسې نه هغه خلق په مخالفت کې روزي چې مونږ خو نه د دیزي شو نه شو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خیبر پختونخوا کې د نوي حکومت جوړولو لپاره برابر څوکۍ ترلاسه کړې دي او په مرکز کې هم د حکومت جوړولو ادعا کړې ده. یاد ګوند د فاټا اصلاحات ملاتړ و او مشر عمران خان یې په قبایلی سیمو کې د ترقې او بدلون ژمنې هم کړې وي. کارپوهان وایي چې باید د حکومت جوړولو وروسته پاکستان تحریک انصاف خپل ژمنې پوره کړي او د فنډونو په تقسیم کې تر ټولو اول برخه د پخوانی فاټا د اصلاحاتو او ترقې لپاره خاص کړي.
د فاټا یوت مومنټ په نوم د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو ټولنې ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلی سیمو ولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تیروي او بنیادی بشري حقونه یې د پښو لاندې کیږي. د ټولنې مشران وایي د اصلاحاتو د عملي کولو په اړه د وفاقي حکومت د جوړېدو نه وروسته یوه جرګه غواړي چې د سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلۍ نو غړو ته په کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. له پیښوره غلام غوث نور حلقه.
د پخوانی قبایلی سیمو د ځوانانو د ټولنې مشر شوکت عزیز وایي قبایلی سیمې تش په نوم په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کړې شوې دي او د هغه سیمو نه د اف سی آر د ختمولو ویل شوې دي. خو د یادو سیمو ولس هم د هغه زوړ نظام لاندې وخت تیروي. شوکت عزیز له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاتوي
فاټا کې بے گناہ خلق نیول کیږي او مغه شانته چې څنګه اف سی آر کې نیول کېدل یعنی اجتماعي ذمہ داریاں اجتماعي گرفتاریاں پکې کیږي. د دې د وژنا قانوني څومره لاري دي هغه نیول دي اجازه نه ورکړي چې هغه د هیومن رائټس کوم وایلیشن دی هغه روکو شي.
شوکت عزیز وایي د قبایلی سیمو د اصلاحاتو جرګې ته به د قبایلی سیمو نه نوی منتخب شوی د پارلیمان غړی هم رابلی. هم په دې لړ کې د خیبر قبایلی سیمینه د تحریک انصاف په ټیکټ نوې منتخب شوې د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف نوې حکومت به د پخوانی قبایلی سیمو ولست خپل بشری او آئینی حقونه ورکوي.
ان شاء الله زموږ په پوره پوره کوشش وي چې قبایلو له عدالتي معاشي او آئینی حقوق ولا ورکو چې قبایل یو پړه لیکه قبایل مخې له راشي هغوی له خپل حقوق میلاو شي.
یاد دې وي چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون تیر وفاقي حکومت د خپلې مودې په اخیرنۍ ورځو کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زمکولو آئینی منظوري ورکړی و او هغه وخت چارواکو ویلی وو چې په راروانو 15 کلونو کې به په دمه دمه یادې سیمې د خیبر پختونخوا صوبې د نورو سیمو په رنګ حیثیت ترلاسه کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د درملنې وروسته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیرته ډیالا جیل ته منتقل کړل شوی دی. نوموړی د جولای په 9 نیټه د ناروغه کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره د اسلام آباد پیمز روغتون ته وړل شو. د مسلم لیگ نون یو مشر صدیق الفاروق وایي اوس د نواز شریف صحت له خطرې بهر دی. له اسلام آباد زموږ همکار نور معلومات راکوي.
د اسلام آباد د پیمز هسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل چې پرون د 9 په ورځ د نواز شریف مختلف قسمه ټیسټونه کول وروسته تفصیلي معاینه وکړی شو او د وړومبۍ ورځې په نسبت یې صحت ډیر ښه و. د نوموړي وینا وا چې ډاکټرانو نواز شریف ته یو څو ورځې نور هم په هسپتال کې د پاتې کېدو مشوره ورکړه، خو نوموړي غوښتل چې واپس د اډیاله زندان ته ولیږي. د ذکر دا چې نواز شریف د جولای په 9 د ناروغه کېدو وروسته د ډاکټرانو په مشوره له اډیاله زندان څخه پیمز هسپتال ته وړل شوی و او د اسلام آباد انتظامیه د یاد روغتون د زړه ناروغۍ هغه مرکز وړو کې زندان ګرځولې وو چې پکې نوموړی تر درملنې لاندې وو. د مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ صدیق الفاروق مشال ریډیو ته وویل چې د هسپتال د راپورونو تر مخه د نواز شریف حالت د خطرې نه بهر دی، نو ځکه نوموړی واپس زندان ته لاړو. د نوموړي وینا وا،
نواز شریف کو یہ آفر تھی کہ لندن میں جس ڈاکٹر نے ان کا،
نواز شریف ته دا پیشکش کړی شوی وو چې لندن ته دی لاړ شي او چې کوم ډاکټر ورلا د زړه عملیات کړی وو نو د هغې نه دی معاینه وکړي، خو نواز شریف دا پیشکش قبول نه کړو. بیا ورته دا هم وویلی شو چې که څومره ورځې وغواړي نو پیمز هسپتال کې پاتې کېدی شي، خو د ګوند رهبر یې وینا وه چې واپس اډیاله زندان ته تلل غواړي چې څوک دا ونه وایي چې نواز شریف د زندان د ویرې نه په هسپتال کې پروت دی. بلخوا د پنجاب نگران داخله وزیر شوکت جاوید پرون د 9 په ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل چې د نواز شریف په میډیکل راپور کې داسې څه تجویز مخې ته نه دی راغلی چې نوموړی دې د علاج لپاره بهر ملک ته ولیږلی شي. د یادونه دا چې د پاکستان احتساب عدالت د جولای په 6 د لندن 4 اپارټمنټونو په مقدمه کې نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او زوم محمد صفدر ته د 1 کال د بند سزا اورولې وه. د جولای په 14 شپې مهال نواز شریف او مریم نواز د لندن نه پاکستان ته په بیرته ستنېدو ونیول شو او دا مهال د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندیان دي.
وال سټریټ جرنال د پاکستان په سیاست کې د پوز د کردار په اړه یو مقاله خپره کړې چې نن سبا په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه بحثونه روان دي. نو د دې مقالې مهمې برخې اورو د شاهین بنرین.
وال سټریټ جرنال لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا بې معنی انتخاباتو نړیواله میډیا ځان ته کش کړې ده. میډیا په دې بحثونو اخته ده چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند ګټه د دغه مصیبت وهلي هیواد لپاره څه معنا لري، خو په اصل کې په پاکستان کې ټولی رښتینی فیصلې پوز کوي او د انتخاباتي عمل په اړه د میډیا راپورونه د واکمن پوځي اسټبلیشمنت لپاره د پروپیګنډې نه بغیر نور هیڅ هم نه دي. د هند په مقابله کې د پاکستان کمزوري حیثیت د دغه هیواد په سیاست ډیر ژور اثر پرېښی دی. د دې عدم توازن په نتیجه کې ټول واک د پوز لاسونو ته راټول شوی دی. پاکستان په روایتي جنگ کې د هند د مقابلې نه دی، نو جوهري وسلې ترلاسه کړه. د وسیلو د کمی پوره کولو لپاره له نورو قرضو او مالی مرستو خستو ته اړ شوی دی او د پوز لخوا خپل واک ته د جایز شکل ورکولو لپاره په اسلام تکیا لا ډیره شوی ده. په داسې حالاتو کې د سم جمهوریت لپاره ډیر لږ ځای پاتې کیږي، خو د هیواد اصل حکمرانان په دې پوه دي چې خپل واکمنۍ له یو جمهوری مخ ورکی نو په دغه کې ډیره ګټه ده. دوی د اولس د بنیادی ستونزو د نه هوارولو تور په منتخب حکومتونو او سیاسي مشرانو پورې کوي او کله چې سیاسي حکومتونه په کرپشن تورن شي نو دوی اولس ته ځان ډیر پاک او ایماندار وړاندې کوي.
شاهین بنیری د همدې رپورت سره د خبرونې نیمای برخه ته رسیدو ځکه چې درې نیمه بجې شوې دي. انیس اجمل هم په سټوډیو کې ده او تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د بلوچستان عوامي پارټي غړو اعلان کړی چې له تحریک انصاف سره به په ګډه په دې صبح کې حکومت جوړوي. د دواړو ګوندونو مشرانو ویلي چې نظریات یې تر ډېره حده له یو بل سره یو شان دي، نو ځکه غواړي چې په شریکه حکومت جوړ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان تېره ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ټلیفون کړ او په انتخاباتو کې د دغه ګوند په کامیابۍ ورته مبارکي ویلې ده. د پخانیو قبایلي سیمو د ځوانانو ټولنې یا فاټا یوت موومنټ ویلي د اصلاحاتو د اعلان باوجود د قبایلي سیمو اولس اوس هم د زوړ نظام لاندې ژوند تېروي او بنیادي بشري حقونه ورته نه ورکول کېږي. دا خبره د ټولنې مشر شوکت عزیز تېره ورځ مشال ریډیو ته وکړه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې لبیګا شپې راهیسې لږ تر لږه 220 جنګیالي افغان فوجیانو ته تسلیم شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان محمد فقیر محمد جوزجانی مشال ریډیو ته ویلي په درزاب کې د طالبانو داعش ترمنځ تر سخت نښتو وروسته د داعش ډلې لسګونه غړي د مولوي حبیب الرحمن په مشرۍ له خپلو وسلو سره تښتېدلي افغان فوجیانو ته تسلیم شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونام ویلي د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د راتلونکي کال د اپریل د 10 نیټې د اعلان هرکلی کوي. د ټاکنو کمیشن دا اعلان نن کړی دی او د روس چارواکي وایي دا هیواد درې خبریالان په مرکزي افریقایي جمهوریت کې وژل شوي دي. د خبریالانو د روس د ملیشیا ځواک او سازمان په اړه د فعالیتونو پلټنې کولې او ایراني چارواکو د امریکایي ولسمشر ټرمپ له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو په اړه وړاندې سخت تنقید کړی. ویلي دي د داسې خبرو هیڅ اهمیت نشته او دا یې سپکاوی دی.
انیسا اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د خبرونې په دې نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. ګل ایاز نه به د نړۍ رنگونه او د انیسا اجمل نه به پرګنې خبرونه وره.
د مشال اړوي ونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په پاکستان کې جوړ شوي دوه سټلایټس یعنی مصنوعي سیارې خلا ته لیږدول شوي دي. د پاکستان خلایي جازونه له چین نه خلا ته لیږل شوي دي. د رسنیو راپورونو تر مخه د چین په جینکوان مرکز کې د جولای په دویمه اونۍ کې د خلایي جازونه لیږل شوي دي. د بارونو چارو وزارت په وینا د دې مصنوعي سیارو په مرسته به په غیر ملکي سیارچو انحصار کم شي. په دې کې پی آر اس اس 1 سټلایټ وزن 1200 کیلوګرامه دی او دا 650 کیلومتر په مدار کې دی. دویم سټلایټ پاک ٹی ایس وان دی چې وزن یې 215 کیلوګرامه دی. دا سټلایټس به د شمیرو منصوبه بندۍ د وسایلو تنظیم او نورو کارونو کې مرسته کوي. دا به د ځنګلونو آبی وسایلو او د ځمکې زیرمو خوندي ساتلو او په دې لړ کې منصوبه بندي هم کوي. د دې مخکې د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي ول چې په دې مصنوعي سیارو کې حساس آلات او کیمرې لګیدلې دي. دا سټلایټ به په خلا کې 650 کیلومتر په فاصله کې موجود وي او د لمر سترګې په حساب خپل ځای بدلوي. د سره سره به سټلایټ کې لګیدلې آلات په موسمونو کې د بدلون جاج و هم واخلي. د دې سټلایټ په مرسته به د واوري ګلیشیرز ویلیدو په ځنګلونو کې د اور لګیدلو عوامل او د سره تړلي نورو مسایلو جاج اخستو کې هم ډیره مرسته ترلاسه شي. د ډان ورسپانې راپور کې راغلي چې دغه سټلایټ نور فعال او غیر فعال کارونو تر سره کولو صلاحیت هم لري. پاکستان په 2012 کال کې له چین نه د سټلایټ لارې ټاکلو ټکنالوژي ترلاسه کړې وه. بلخوا هند له 1970 کال راهیسې داسې قسمه سټلایټ خلا ته د لیږلو سلسله جاري ساتلې ده. د لرغون اثارو پوهانو په مصر کې 2000 کاله قدیم له تور کاڼي نه جوړ یو تابوت موندلې دی. دا تابوت 8 فوټه اوږد دی. د لرغونی اثارو پوهانو په مصر کې د معمول مطابق د کنستلو کار کولو چې یو قدیم قبر یې وموندلو. دوی په دغه ځای کې یو تابوت موندلې چې 8 فوټه اوږد دی او دا له تور کاڼي جوړ دی. په دې باندې ګلکاری هم شوې ده. د پوهانو په خبره دا تابوت 2000 کاله قدیم دی او تر اوسه پورې نه دی پرانستل شوی. د دې تابوت جاج اخستلو لپاره د نړۍ تکړه پوهان هم راغوښتل شوي دي. دوی وایي چې د دې موندنې د لارې به انسان ارتقا عمل او د تاریخ جاج اخستو کې ډیره مرسته ترلاسه شي. د ترکی په استنبول کې په یو رستوران کې د صارفینو دلچسپی لپاره د شیشې په پنجره کې یو زمری او نور ځنګلي ځناور موجود وي. د خبرې جانسونو د رپورټونو تر مخه په استنبول کې دا منفرد رستوران له نورو ډیر زیات مختلف دی. په دې ځای کې ځنګلي ځناور هر وخت موجود وي. د دې رستوران مالک د ځنګلي ځناور شوق لري، ځکه د دې رستوران نوم میو زو کې خود شوی دی. صارفین په دې ځای کې خوراک سره سره ځنګلي ځناور هم کتلی شي. دا یو وړوکی چړیاګر په شان دی. د سماجي رابطو په ویبپاڼو د دې رستوران ویډیو گانی هم ډیر زیات مشهور شوې دي. د امریکا یوې کمپنۍ مالک هغه ملازم ته نوې گاډی ډالۍ کړې چې ټوله شپه پیدل 20 کیلومتره سفر وروسته کار ته رسیدلی و. والټر نومي ملازم موټر په لار کې خراب شوی وو او هغه د الاباما ریاست په برمنګم علاقه کې له کوره پیدل تلو فیصله وکړه. په لار کې یو پولیس افسر د والټر همت نه دومره متاثر شو چې ولای ناشته واخسته. والټر د بیل هابس نومي کمپنۍ سره کار کوي چې سامان له یو ځای نه بل ځای ته منتقل کوي. د دې کمپنۍ یو صارف جیملی می په فیسبوک لیکلی وو چې دوی د خپل کور سامان یو ځای نه بل ځای ته منتقل کولو او سهار وختي والټر د کور بهر موجود وو. والټر ټول شپه پیدل سفر کول وروسته هغه ځای ته رسیدلی وو. د کمپنۍ مالک والټر ته د دې په بدل کې نوې گاډی په تحفه کې ورکړو. د انټرنیټ مشهوري کمپنی یاهو له لوري د چټنګ مسنجر بند شوی دی او دې سره د ټکنالوژي یو یادګار پړاو سرته رسیدلی دی. د چټنګ یا خبرو دا مسنجر د جولای په 18 بند شو او صارفین به دا سرویس نشي کارولی. دا خبر واضح نه ده چې یاهو خپل مسنجر سرویس ولې بند کړی دی او د دې تر شا څه وجوهات وو. خو د کمپنی په خبره د دوی ټوله توجه د کمیونیکیشن یا د رابطو نوي ټولز معرفي کول دي. یاهو مسنجرس په 1998 کال د مارچ په میاشت کې معرفي شوی وو او په دې اپلیکیشن کې په تیرو شلو کلونو کې ډیر زیات بدلونونه هم راوستل شوي وو. یاهو مسنجر چټ رومز په ګډون ډیر فیچرز راوستي وو، خو وخت تیرېدو سره سره د سماجي رابطو نورو ویب پاڼو د دې ارزښت کم کړو. یاهو صارفین ته اسکرل نومي نوي مسنجنګ اپلیکیشنز د استعمالولو مشوره ورکوي. د یاهو صارفین به کولی شي چې د نومبر میاشت پورې خپل چټ هیستوري ډاونلوډ کړي. د سماجی رابطو مشهور ویب سایټ ټویټر د جالی ټویټر اکاونټس ختمولو لړۍ پیل کړي، چې له وجې د نړۍ مشهور خلکو د ټویټر مینوالو شمیره کې کمی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیات د فالوورز کمی د امریکایي سندرغاړو کیتی پیری او لیډی گاګا دی، چې 25 لکه فالوورز یې کم شوي دي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما 21 لکه فالوورز کم شوي دي. ټویټر ویلي دي چې د دې اقدام مقصد اعتماد سازی بحالول دي. د سماجی رابطو ویب سایټ د جالی خبرونو مخنیوي او د صارفینو جاج اخستو لپاره دا لړۍ پیل کړې ده. دې اقدام له وجې د ټویټر خپل اکاونټ و 70 لکه فالوورز کم شوي دي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پرمیتا مریم
پیکه هو کیا؟
پیکه کیا؟
پیکه کا
په نړیوال باکس آفس کې فلم هوټل ترانسفیلنیا 3 سمر ویکیشنز په لومړي نمبر دی. د فلم په ټولو نړۍ کې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم انټ مین اند د واسپ په دویم نمبر دی، چې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم سکای سکریپر په دریم نمبر دی، چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار سنجے دت په ژوند جوړ فلم سنجو په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم سنجو په هند کې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او د روان کال تر ټولو زیات کاروبار کوونکی فلم اعزاز یې هم ترلاسه کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم سرما په دویم نمبر دی، چې د 300 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم انټ مین اند د واسپ دی. د هالیوډ سینما نوې فلم رابن هود دویم ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. رابن هود یو اتل و خو قانون پروای نه کوله. په نوې فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو جیمی فاکس، جیمی ډارنن او نور کار کړی دی. فلم رابن هود به د نومبر په 20 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
You were a lord, but now you get to be a thief. And I'm going to show you how. Shoot me. Please. You have to be a warrior. Fast as you can. Faster.
What are you doing to my coat?
When do I actually get to, you know, steal?
What else you got?
Here's the plan.
This is an inside job. You are a lord. Get close with the sheriff.
Who do you think the thief is?
Clearly he's well trained. Adaptable under fire.
You'll get him eventually.
د هالیوډ سینما نوې اکشن هارر فلم دی میګ دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیسن سیتم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې ساینسدانان د اوبو لاندې د سمندري حیاتو خوندي ساتلو لپاره یو لوی مرکز جوړ کړی وي، خو په هغه ځای کې یو لوی شارک مې تباهي خورول شروع کی. فلم میګ به د اگست په لسمه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
It was the largest shark that ever existed.
Thought to have been extinct for 2 million years.
There are things out there. We need to find it and kill it.
Why don't you just put a tracker on it? Did you guys ever watch Shark Week?
It's Megalodon.
هندی سینما نوې مزاحیه فلم نوابزاده لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوي فلم دی. په دې فلم کې نوی اداکارانو کار کړی دی. د دې فلم یو سندره های ریټډ ګبرو په هند کې ډیره مشهور شوې هم ده.
میری شادی کروا دو شیتل سے.
میری شادی شیتل سے کروا دو پلیز.
محبت کیا ہوتی ہے اب میں تمہیں بتاؤں گا. لو از ا بگ براڈ اسکائی سٹار یو ٹو بریک ون فائنڈ دیٹ سٹار فار ا سولمیٹ فار ا سنشائن.
سننے میں تو صحیح لگا تھا. मतलब क्या है?
हाई हाई नखरा तेरा नी, हाई रेटेड गबरू नु मारे, हाई नी मुंडे पागल हो गए ने, तेरे गिन गिन लख दे हुलारे।
कहानी को कल्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं?
कल्ट
ना, थोड़ा सा कल्ट।
मोहब्बत क्या है ना, समझाने का दौर खत्म हो गया है, अब तो बगावत का दौर शुरू हो गया है।
सालों खौफ देखो,
लास्ट टाइम वो लौंडिया थारे संग देखी गई थी।
सर बात उन दिनों की जब दबंग हिट हुई थी।
हम ऐस की चादर ओढ़ते थे सर, और ऐस ही की चादर बिछाते थे।
तो अभिषेक क्या ओढ़ता था?
د هندی سینما مشهور اداکار اکشے کمار فلم گولڈ دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعاتو جوړ دی. په فلم کې خودل شوی چې هند په 1928 کال کې په اولمپکس لوبو کې په لومړی وار د سرو زرو تمغه ګټلې وه. د ازادي وروسته په لندن کې د اولمپکس لوبو کې د هند هاکی لوبډلې د سرو زرو تمغه ترلاسه کړې وه. فلم گولڈ به د اگست په 15 نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
अभी तक अपना देश का रिकॉर्ड है 3 गोल्ड का, लेकिन ब्रिटिश इंडिया के नाम से हमारा सर पे ब्रिटिश फ्लैग फड़फड़ा के हम सबको मानो ये बोल रहा था, यू आर नॉट फ्री। पर अब इंडिया आजाद होने वाला है, उसके बाद हम इंडिया को ओलंपिक में लेके जाएगा। तो हमारा टीम अंग्रेज को लंदन में हरा के अपना 200 साल पुराना गुलामी का बदला लेगा।
खूब भालो सपना, लेकिन सपना देखने वाला गटर में पड़ा है।
जिस तरह खेल में बॉल को पास किया जाता है, कभी कभी जिंदगी में अपने सपनों को पास करना पड़ता है।
लेकिन मैंने हॉकी छोड़ दी, और खेलों में किसके लिए? इन अंग्रेजों के लिए।
उनका देश में उन्हीं का पब्लिक का सामने, उनका किंग का आगे उनको हराएगा।
देखिए, हम जब पैदा हुए थे तो डॉक्टर पहले ही नजर में बोल दिए थे, आपके घर में सेंटर फॉरवर्ड पैदा हुआ है।
हमारे घर में इंकलाब जिंदाबाद, पहले होता है फिर नाश्ता होता है।
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مو سپارم. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اور ایدن کو داونه پخپرونه کې په پیښور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اقلیتی خور او د غیر مسلمو خصوصو د مشکلاتو په اړه خبرې کوو. اقلیتی خور د خیبر پختونخوا او د پخانی او قبایلی سیمو غیر مسلمو خصوصو د حقونو او دغې مسلو هوارولو لپاره کار کوي. اقلیتی خور فورم شاوخوا لس میاشتې وړاندې جوړ شوی و او د خور تنظیم لاندې کار کوي چې پکې دا مهال ګڼې ښځې غړیتوب لري. په پاکستان کې د تیرې ډېرې مودې راهیسې د اقلیتونو ښځې د تعلیم، صحت، د ټولنې بد چلند او دغسې ګڼ مشکلات لري. په پېښور کې د اقلیتي خور ادارې ویاند ګوډیا درشن وایي د دې ادارې جوړېدو وروسته یې د اقلیتونو د ښځو بېلابېلې مسئلې اورېدلې او د هغې د هوارولو لپاره کار کوي.
اقلیتی خور نام سے واضح ہو جاتا ہے کہ مائنورٹیز کی جو بہنیں ہیں ہماری
اقلیتی خور ادارہ دا غیر مسلم خزو لپارا جوڑا شوی دا چی ہاوی خپل مشکلات لے دوی سر شریک بھی او چی سم رہا ممکن بھی مونگ یہ مرستا وکڑو پا تیرو شو خوا لسو میاشتو کے دا اقلیتونو خزو بلا بلے مسئلے مخی تراغلی تی دا اقلیتونو دیر خزے دا خاوندانو یا دا کور دا نور و سڑو دا ملین ورستو دا آمدن ہیس وسیلہ نہ لری نو دا سے دیر کسونا مونگ تراغلی تی اقلیتی خور دا دے خزو دا نوکر یانو لپاره حل زل کوي چې دا شان د خپل کور خرچي پوره کړي. بل د اقلیتونو خزو ته په شخصي دارو کې خو بیا هم نوکرې ملاو شي خو په سرکاري کې ورته ډیره ګران وي.
ګوډیا درشن وایي د اقلیتونو خصوصو تر ټولو لویه ستونزه د تعلیم ده. نوموړی وایي زیاتره غیر مسلمو جنکو ته د تعلیم اجازه نه وي چې له بجې ډېرې قابله جنکې دغسې بیکاره په کورونو کې ناستې دي.
ہماری جو مائنورٹیز فیمیلز ہیں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا بچوں کو حد میں حد میڈل یا میٹرک بس
غیر مسلم بچوں کو تمخ کے دتلو اجازت نہیں بھی یوازی د میڈل یا لسم پوری ورتا د تعلیم تر لاسه کولو اجازت ور کول کیگی. اکثر پلرونه وای چې جن کو ته تعلیم نه وی ور کول پکار. پر دې مسله اقلیتی خور ډیر کار وک میان دو پلرونو سره مو غونډې وکړې او هغه ته مو د تعلیم د اهمیت په اړه وویل چې په خپل لونو سبقونه وای هغه به مخ کې ستاسو د آمدن سبب وي او د جن کو ته تعلیم لوجه ورستو بیا د رو خلکو ژوند خکیږي. بل د غیر مسلمه خزینه استکونکو په ان ٹی ایس ټیسټ کې د سیټونو هم یو مسله وي. پر هغه موږ له تعلیمي ادارو او اړوند محکمو سره خبرې وکړې نو اوس ډیرو جنکو د ان ٹی ایس ټیسټ ورکړې دی او کامیاب شوی هم دي.
ان ٹی ایس ټیسټ جو ہوتے ہیں اس میں سیدھے نہیں تھے ان کے لیے ہم نے اپلائی کیا ان میں مطلب اب کافی بچیوں نے ٹیسٹ دیے ہیں اور کامیاب بھی ہوئی ہیں.
پېښور کې د اقلیتي خور ادارې یو مشره ریما ارشاد بیا وایي د دې ادارې د جوړېدو په پیل کې شاوخوا شل ښځو ورسره غړیتوب درلود خو اوس د ښځو شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي.
اقلیتی خور جو ہے ایکچولی یہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ ایک فورم ہے جس میں تمام
اقلیتی خور یو تنظیم نہ بلکہ فورم دے چھ پکے د ٹولو مذہبونو خزے یو زے کیگی او د خزو پر مسلو بحثونه کوي او د هغی د حواری لپاره ہسے کوي. دغه خزے پر دے ہم خبرې کوي چھ سرنگا د خزو مسلے د تل لپاره حواری دی شی. ک چرتا د کورنی تشدد مسله راشی نو اقلیتی خور فورم ل دوانو خواو سره خبرې وکړي او د روغ جوړې کولو سره اغوی ته پوها ورکوي چې تشدد نه دی پکار. اقلیتی خور ته د ځینو نورو ادارو او د چرچ لخوا مرسته ترلاسه ده.
ریما ارشاد وای د اقلیتونو خصي د مسلمانانو د غي په نسبت له سیاتو کډاونو سره مخامخ وي. دوی ته د تعلیم او نوکریانو کې د کمی کوټي نظام له وجې یو شمېر مشکلات دي. نو ځکه هم د اقلیتونو د حقونو لپاره د اقلیتی خور تنظیم جوړ کړ. ریما ارشاد وای چې دوی ته د خصوص سره تړلې یو شمېر مسالې راغلي دي او دوی پکې ډېرې هواري کړې هم دي. دا وای پوره هڅه ده دا چې د اقلیتونو خصوص ته خپل حقونه ترلاسه شي.
جب ہم لوگوں نے بالکل اب یہ اقلیتی خور کا سٹارٹ لیا
مونږ کله د اقلیتی خور فورم هلې ځلې پیل کړې نو په لومړي ورځ مونږ ته د ښځو دوه درې مسلې مخې ته راغلي. هغه دا وی چې یو څو ځوانې جینکۍ د مالي حالاتو او بیا د تعلیم نه ترلاسه کولو له وجې په کور کې ناستې وي. نو زمونږ یوې مشرې نارین نصیر د خپلې خوا نه د هغوی مرسته کولو پوره هڅه وکړه او هغوی ته یې وویل چې د تعلیم پوره کولو لپاره به مونږ ستاسو سره د خپل وس مطابق مرستې کوو، خو تاسو خپل تعلیم پوره کړئ. ګوریا درشن وای د اقلیتونو زیاتره خصي د ټولنې د بدی رویه شکایت هم کوي. دا وای له وخت تیرېدو سره په خلکو کې تر ډېره ښه بدلون راغلی دی، خو اوس هم ځینې داسې خلک شته چې اقلیتونو ته سپک ګوري. نوموړی وای له اقلیتونو سره د کرکې دا سلوک په سکولونو کې هم زیات دی.
جو مطلب ہمارا معاشرہ ہے وہاں ان کا رجحان اس طریقے سے ہے کہ بہتر یہ نان مسلم ہیں.
زمون په معاشرہ کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې اقلیتونه له مسلمانانو څخه کم تر دي. وخت سره رورو حالاتو کې تبدیلی هم راغلی ده. زما د لونو مسلمانانې جنکۍ ملګری دي. زه چیرته کار کوم هلته هم زما ملګری مسلمانانې دي. هغوی ما ته یا زما لونو ته دا احساس نه دی راکړی چې مونږ غیر مسلم یو او خوندي نه یو، خو اوس هم داسې خلک شته چې مونږ ته دا احساس راکوي چې زمونږ تعلق ته غیر مسلم سره دی.
د رستیو کې ځینې داسې رپوټونه مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د غیر مسلمو جنکې مسلمان سړو ته په زوره واده کړل شوي او د هغوی مذهبونه په زوره بدل کړل شوي دي. په دغو کې زیاتره جنکو وروسته بیا د خپلو خاوندانو کورونه پرېښودي او خپلو کورونو ته د بیرته راتللو هڅه کړې ده، خو بیا د رپوټونو له مخې اکثره خپلو کورنیو هم نه دي قبول کړي. ریما ارشاد وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې د اقلیتونو په زوره مذهب بدلولو او ودونو د مخنیوي لپاره هم کار وکړي. کچرته پزورا ودونا او یاد چا مذهب پزورا سوک بدلوی نو مونږ به د دې لپاره هم کار پیلو. دا سه پیخې اکثره په پاکستان کې مخې ته راځي، خو زمونږ پوره کوشش ته چې دغه سه مسلې ختم کړو.
د بشری حقوقو مبارزه نوشین اورگزے وای د اقلیتونو د خبره سم ده چې لای سره په ډیرو ځایونو کې توپیری چلند کیږي. دا وای دا کار په اقلیتونو کې د محرومۍ احساس پیدا کوي او ټولنه کې درزونه جوړوي.
یو هغه یو پروفیسر مو دو سره چرچ کې پروګرام کړو. اگر ویل چې لکه کله تاسو مسلمانان لکه یو کریستین چې نه یو مسلمان لکه سره ودو کی هغه تاسو ویلکم کو خوشالم شو، او کوم اندسي دغه دی دا یو کریش مسلمان چې نه کریستین لکه سره ودو کی تاسو بیا مړو خیر ما سره واقع دي شي انسر نو تاسو چې بیا یو زمو ډېر هومنيټي ولا خلکم یو مدام یو مدام یو خیر تا خو ما هغه ټیم کې دا انسر ورکوم د څه خبره نه دی مو طرف تا خو کا مسلمان او خځه او سړی په خوخي ودتي مغام ورکو. بیا ما ته یې یو بل خبره زتا سکوم چې ما بینک کار کولو نوږي کې جنې او یو الګ وو کنه او دا لري کا بینک لیول باندې کار کوي نو میچور کسان دي یو ما ته انډیم یلو امین یلو هم سره وخه دا غام کول، لیکن کته وو میرے خانه کو هاتھ نه لگاتے تھے نہ انہوں نے میں نے کبھی اس کے سامنے کھانا کیا تو کھانا رکھا ہو تو انہوں نے کبھی اس کو چھوا بھی نہیں ہے، یعنی غو بمونا غا دغا کول نو لکا دا دیر کم لیول ناموز ذہن کی دا خبر اکینا والی چیز دا ہوگا دا گنام دے اور تغسر اکینا سے اگو یعنی یو کرکا کون بیا رو رو سرنگی سرنگی بندہ دا کی گی اگا نفر دغا سکوم لی اگا انتہائی نفرت کے بدل شی وکا دا مو اگا معاشرے کی اگا انتہا پسندین زیادہ شی.
نو
نوشین او رکسیوای ټولنه د تقسیم نه بچ کول او اقلیتونو ته د حقونو ورکول لپاره ضروری ده چې په تعلیمي نصاب کې بدلون وکړي شي او له نصابه هغه ټولې خبرې لرې کړل شي چې د بیلابیلو مذهبونو خلاف دي.
دا خبره شروع شي ته د انساني ډیر شو د سيتي څخه ته حساب نو بس هغه سره ما ونه کسته دغه ته هغه صرف پاس پاس نه بیاد وی او هغه د واد ریورډینګ به مرټه کړی وی کنه ته حساب کې هغه شی را ولست بچی کردار سازی سي یو کی هغه ته سي انسان ته جوړ کی کنه بیا غل یار خپل په خپل ټاکی ځانته او بیا ډیر ذمہ داری ز په خځو باندې کوم تو ګور ټیک دې مانوم مزه پرستین دې خو لکه هغه قرآن مجید څخه کوم تاسو صرف په عربي کې یو لږه نه ترجمه او تفسیر سره هم پڑھاو کو کې به شي به تاسو دغه کې ډیر ځا تبدیلی راشي حکومت تبدیلی خځې راوسته شي کې نه غاړي ز 100% یې هم نشي راوستلې مېرې ته مسلسل هغه کور کې بچي سره ان ټچ او بار بار یو خبره کوي خپل یو یو عمل خپل حکومت کار کوي خامخا ماشوم هغه تا کوي
د پاکستان او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې په تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه هم شوي دي. د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بوک بورډ اداري او چارواکي راته د رستیو کې ویلي وو چې په نصاب کې ځینې خبرې پر حقیقت مبني دي او هغه نشي بدلولې. نوشین اورکسی وای د نورو مذهبونو نه د کرکې ختمولو لپاره باید په حکومتي کچا د کار کولو سره سره د ښځې هم خپل رول ادا کړي او د ماشومانو په ذهنونو کې دی د وړوکوالي نه د هر چا لپاره د برداشت خبره واچوي.
مور ته ویل تاسو لکه اگر زه کله کله منټلیټی ته سوچ کوم مو یو بل اکسپټ کوونه یعنی که بینګ ا فیمیل زه خپل بچو ته دا ویم چې ګوره هغه خپل مذهب دی او مو مذهب کې خدای دی چې تمہاره لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین تو خود سم کې غدا کوم مذهب دی او ته دا ازادي حاصل پکار دی نو کنټریز دی امریکا دی یا نور ملکونه دی ته دغه مثال نم ورکوم خو بیا هم ورکوم دغه چې خو مسلمان خپل جماعت اسی کریسچن خپل جرجی اسی هندو خپل مندر اسی غو ته خو څه مسله نشته دی نو بیا مو چې ځان ته خپل غو دیموکراتیک خلکم یا یو بیا مو امن پسند هم یو مذهب هم امن او د اقلیتی خلکو دغه درد سره کوي هغه په وجود مو بیا دور هغه سینې بند کړي نو میل دوره تبدیلی نشي راوسته ویلې مولیان خو سبینه بیګی پورې جمعتونو کې لګیا وی هر جمعې غریبان په ګنټو لګیا وی خو هغه غسې نشي کولای کومه فیمیل چې وی کنه هغه بچپن د بچو تربیت کې یو شیرا والی بچي دام د سې دام انسان دی او د سې عزت دی د سې حقونه دی د خلکو والا
اور ایدون کو درستایو کې دا کلیتونو په ګډون د خصو ماشومانو د حقونو لپاره یو شمیر بلونه منصور شوی دي چې پکې د اندوانو ودونو رجستریشن بل هم شامل دي. دا به د دیونه پر غنې خبرونه که د خبرونه په اړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پورې در نازانی ساجمل اجازه غواړم خوشاله اوسئ.
دا مشال ریڈیو ده.